دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی. خوش آمدین سه.
بله تاسونه نایمی صاحب مننه. یو بل خبرونه لکه څنګه چې تاسو ویل پایل شو د خبرونه دوهمه نیمایي کې تاسو د ورکوشو وزانو د لټه پروګرام اوریدل شي. خو بیا هم په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې د نتایجو مو خبرو اوري چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا افغانانو ته ډاډ ورکړل چې په 2014 میلادي کال کې افغانستان د ناتو او امریکایي محارب ځواکونو له وتلو وروسته به دا سازمان پرېنږدي چې په افغانستان کې امنیتي خلا رامنځته شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو له معمول سره سم خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. قاسم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
سلامونه مهرکلی کوم. دا هم در دې دمه د مهمو کورنۍ او بهرنۍ خبرونو سرخطونه. د افغانستان د دفاع وزیر وای ناتو د افغان پوز د تجهیز لپاره خپل پخوانی ژمنه یو بیا تکرار کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنرال جوزف ډانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه ونوموه. او په نړیوال خبرونو کې اوري چې د ترکیه جټ الوتکو روسه ترغې د سوریه یو مسافر وونکو الوتکه د انقره په هوایي ډګر کې کښېنستلو ته اړ کړه چې د هیواد فضایي قلمرو ته داخله شوی و. د هم بشپړ خبرونه. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو پرون پر غمنیتی ګواښونه خبر وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. د غونډې په پای کې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی ویل چې ناتو خپل پخوانی ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغان پوز په تجهیزولو کې به مرسته کوي. د وی کوم درنو وسلو او نور تجهیزات ته چې اړتیا لرو، هوایي ځواک ته چې ضرورت لرو، ژمنه را سره وسوه. ورو ورو اکمالات کېږي او دا کار پیل سوی هم دی. د ناتو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د ناتو عمومي منشي اندراس فوک رسموسن هم افغانانو ته ډاډ ورکړ چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې امنیتي خلا رامنځته نه سي او ناتو به له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندانۍ ته جنرال جوزف ډانفورد ونوموه څو جګړه پر مخ یوسي او له افغانستانه د امریکایي محارب ځواکونو د وتلو د بهیر مشري وکړي. جنرال ډانفورد چې اوس په افغانستان کې د امریکا د سمندري پلیو ځواکونو دوهم قمندان دی، د جنرال جان آلن پر ځای به وروسته ترغې وټاکل سي چې د امریکا مشرانو جرګه یې تایید کړي. باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو اوسنی عمومي قمندان جنرال جان آلن د ناتو د سرمنشي په توګه نومولی دی. جنرال آلن په 2011 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان ټاکل شوی و. په خوست کې د امنیه قمندانۍ د مخدره موادو پر ضد ادارې یو اندازه نشه مواد پرون په عام محضر کې وسوځول. د خوست امنیه قمندان سردار محمد ځاځي د دې موادو په اړه داسې وویل: د خوست د امنی قمندانۍ په وینا د مخدره موادو د 28 قضیو په ترڅ کې 40 تنه نیول سوي دي او قضایي ادارو ته معرفي سوي دي. او دا هم د سیمه او نړۍ څخه. د ترکیه اف 14 جټ الوتکو د سوریه یو مسافر وړونکو الوتکه چې د ترکیه فضا ته ننوتی و پرون په انقره کې په زور کښېنوله. د سوریه ایربس 340 ای الوتکه له مسکو د دمشق په لور روانه وه. د ترکیه دولتي ټلویزیون ټی آر ټی رپورټ ورکړ چې پر دې الوتکې شک سوی و چې دمشق ته درنې وسلې انتقالوي. د الوتکه چې 8 مسافر او عمله پکښې وه له تلاشي وروسته ورته د دمشق په لور د تلو اجازه ورکړل سوه. ویل کېږي چې د الوتکې څه بارونه ترکیه چارواکو ضبط کړي، خو د محتوا په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د روسیې انټرفاکس اژانس د راپور له مخې روسیې له ترکیه غوښتنه کړې چې د دغه پیښې په اړه وضاحت ورکړي. له دغه پیښې لږ وروسته انقرې ترکیې هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې د سوریې د هوایي قلمرو له کارولو څخه ډډه وکړي، ځکه امن نه دي. په عین حال کې د ترکیې د پوز مشر خبرداری ورکړ چې که د سوریې لخوا د ترکیې پر خاورې بریدونه دوام وکړي نو به په ستر قوت ورته ځواب ورکړي. د ایران په اړه یو نوی رپورټ څرګندوي چې یو اټومي ایران به د منځني ختیځ سیاسي بڼه بدله کړي. هلته به ثبات ګډوډ سي، تروریستي هڅې به ډېرې سي او شخړې به زیاتې سي. د رپورت پرون د تګلارې مرکز چې د امریکا د دواړو غښتلو ګوندونو مربوط دی خپور کړ. د رپورټ عنوان دی د یو اټومي ایران د انرژي او اقتصاد او اقتصادي هڅو څېړنه. په دې رپورټ کې ویل شوي دی چې د بې ثباتۍ له امله به د اکمالاتو ستونزې پیدا سي چې له دې به د اټومي ایران له امله د تیلو بیې زیاتې سي. په رپورټ کې ویل شوي دی چې په اټوم سنبال ایران به سیاسي ډیپلوماتیک او پوځي نتیجې ولري او دا امکانات هم لري چې د ایران او اسرایلو ترمنځ د اټومي وسلو شخړه وسي. د امریکا د دواړو ګوندونو د تګلارې د مرکز مشر مایکل ماکوفسکي وایي د څېړنې له مخې اټومي ایران به د امریکا او نورو نړۍ پر اقتصاد هم منفي اغیز وکړي. اروپایي کمیسیون پرون ویل چې سربیا دې ته چمتو نه ده چې له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو خبرې پیل کړي ځکه چې له کاسوو سره ستونزه لري. اروپایي کمیسیون بیا بل لور ته پر ترکیه انتقاد وکړ چې له بشري حقونو یې سرغړونه کړې ده او له اروپا سره د یوځای کېدو لپاره یې کافي اصلاحات نه دي رامنځته کړي. د اروپایي کمیسیون په خپل کلنی رپورټ کې چې له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو لپاره خپور شوی دی د دې کمیسیون مشر وویل بلغاریا هم باید په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره نورې هڅې وکړي او د خپل مرکزي بانک د خپلواکۍ ملاتړ وکړي. بلګراد په مارچ کې د اروپایي ټولنې د کاندیدۍ امتیاز ترلاسه کړ خو د اروپایي کمیسیون په وینا د جدي خبرو لپاره باید چمتو سي او شای پر دې کلونه واوړي. د ترکیه په برخه کې اروپایي کمیسیون ویل چې هلته اصلاحاتو ته اندېښنې زیاتې سوي دي. په ترکیه کې د بشري حقونو وضعیت ته، امنیت ته او عادلانه محاکمې ته همداراز د بیان ازادي ته اروپایي کمیسیون اندېښمن دی. په ترابلس کې د واشنگټن د سفارت د امنیتي ډلې پخوانی مشر وایي په بنغازي کې د سپتمبر په 11مه چې کله د امریکا پر سفیر برید وسو امنیت کمزوری و. په دې برید کې د امریکا سفیر کریستوفر استیفن او درې نور امریکایي ډیپلوماتان وژل سوي وو. ډګرمن انډریو وود د امریکا د استازیو په جرګه کې د حکومت د امنیتي اصلاحاتو د څارنې کمیټې ته په خبرو کې هغه ستونزو ته اشاره وکړه چې ده د کار په وخت کې په لیبیا کې درلودې. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چارلین لام ویل د بهرنیو چارو وزارت پر دې باور لري چې هلته کافي کسان د مرستې لپاره درلودل. د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو همداراز د هغه لومړني رپورټ ملاتړ وکړ چې په کښې څرګنده سوي وه چې دا برید هغه مظاهره کوونکو کړی چې د اسلام پر ضد د یو فلم د غندلو لپاره راغونډ سوي وه. د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا خبره د استخباراتي معلوماتو له مخې کوي. داسې باور کېږي چې دا برید به د القاعده ملاتړیو کړی وي. او د امریکا د جمهوري غوښتونکو لخوا د جمهوري ریاست د مرستیالۍ څوکۍ ته کاندید پاول راین له خپل رقیب د ډیموکرات ګوند له کاندید او مرستیال ولسمشر جو بایډن سره نن د ورځې په وروستیو کې یوازینۍ تلویزیوني مناظرې ته تیاری نیسي. دغه تلویزیوني مناظره په کینټاکي ایالت کې ترسره کیږي. د جمهوري ریاست د مرستیالۍ څوکۍ ته د دواړو کاندیدانو دغه مناظره په داسې حال کې ترسره کیږي چې په نظر شمیرنو کې د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو د کاندید میټ رامني وضعیت ښه سوی دی. د کارپوهانو په باور رامني دغه بری له خپل رقیب باراک اوباما سره له روسي تلویزیوني مناظرې وروسته چې پکښې د ښه وځلې ترلاسه کړی دی. د خبرونو پای.
له قسیم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې وړاندې کړل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ناتو د دفاع وزیرانو دو ورځنۍ غونډه پرون په د بلجیم په مرکز بروسل کې پای ته ورسېده. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا افغانانو ته ډاډ ورکړل چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د ناتو او امریکایي محارب ځواکونو له وتلو وروسته به دا سازمان پرې نږدي چې په افغانستان کې امنیتي خلا رامنځته شي.
وی ویل ډیفینیټلی ناټ لیو بیهایند ا سکیورټي واکوم.
د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدی وایي ناتو په خپل پخواني ژمنې بیا ټینګار وکړ چې د افغان پوځ په تجهیزولو کې به مرسته کوي. ناتو د افغان امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر په ترڅ کې پرون د کونړ د مرکز په ګډون د څلورو ولسوالیو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. د افغان ملي اردو د افسرانو د لوړو زده کړو لپاره پرون په کابل کې د قرغې په سیمه کې د افسرانو د اکاډمۍ د بنسټ ډبره کېښودل شو.
دلته به مونږ هغه څوک نیسو چې لوړ تحصیلات ولري او ارزو لري، هیله لري چې د ملي اردو په چوکاټ کې خدمت وکړي.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه په کابل کې د دینی عالمانو په ګډون د جوړ شوې غونډې له حاله مو خبر وو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. ستاسو د ورکو شو اذانو د لټې پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې اورېدای شئ. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل کېدای شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده او په دې غونډه کې ناتو افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په امنیتي برخه کې به په خپلو مرستو ته دوام ورکوي او تر 2014 میلادي کال وروسته به هم له افغانانو سره کومک کوي. د افغانستان دفاع وزیر تر غونډې وروسته خبره لاندې وویل چې ناتو افغانستان ته د درنو وسلو د سپارلو پخوانۍ ژمنه د بروکسل په غونډه کې بیا وکړه. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون څرګنده کړه چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې امنیتي خلا رامنځته نشي. موږ په ټینګار دا وایو چې شاته امنیتي خلا نه پرېږدو. برعکس، موږ یوه ستراتیژي جوړه کړې ده چې د هغې له مخې به موږ ډېر غښتلی افغان پوځ تیار کړو. سو هغه وخت چې زموږ د ایسف اوسنی ماموریت پای ته رسېږي، د هغه ځای به نیسي. او زه د هغو څرګندونو له مخې ډاډه یم چې نن مې له مشرانو واورېدې، زه مطمئن یم چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به تر 2014 کال وروسته وتوانی شي چې بشپړ امنیتي مسؤلیت ومني. د نړیوال بحران ډلې تیره دوشنبه په خپل رپورټ کې اندېښنه څرګنده کړه چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت داسې خراب شي چې د کابل حکومت به سقوط وکړي. خو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لیون پانی تاهم افغانانو ته ډاډ ورکړ چې تر هغو به نړیواله ټولنه خپلو هڅو ته په افغانستان کې دوام ورکوي چې دنده یې پای ته نوي رسولې. اوږده لار مو وهلې ده، ډېرې جګړې مو وکړې، موږ دلته خپلې ډېرې وینې توی کړې، څو دا وظیفه پای ته ورسو. د دې سربیره چې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي افغانانو ته د بروکسل په غونډه کې ډاډ ورکړ چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم ناتو د افغانستان امنیتي چارو ته توجه کوي، د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي وویل چې ستونزې مو مخې ته پرتې دي او د ناتو غړو هیوادو یو ځل بیا خپلې کړې ژمنې په بروکسل کې وکړې چې تر سره به یې کړي. د هوایي ځواکونو او دافع هوا ستونزه لرو، د توپچي ستونزه لرو، د درنو وسلو ستونزه لرو، همداراز د ماین ستره ستونزه لرو. باید داسې وسایل مشترک کړي چې ماینونه پرې پیدا کړو. او دلته ناتو د هغې ژمنې له مخې چې مخکې یې کړې وه په یوه خوله یې وویل چې له افغانستان سره به مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزیر په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل کچرته ناتو د درنو وسلو په برخه کې خپلې ژمنې تر 2014 کال تر سره نکړي، افغانان بیا هم کولای شي چې په خپله له خپلې خاورې دفاع وکړي.
د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي د غرض یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې تر هغو پورې چې د افغانستان له پولې اخوا د طالبانو او ترورستانو اډې له منځه نه وي تللي، دا به ګران وي چې په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. دا یو په تیرو لاسو کلونو کې د طالبانو او ترورستانو خوندې اډې د پولې بلې غاړې ته وي. هلته دوی ته روزنه ورکول کیږي، په وسلو سمبالیږي او زموږ د خلکو د وژلو لپاره رالیږل کیږي. که دغه مداخله پای ته ونه رسیږي، په افغانستان کې به سوله او امنیت ټینګ نه شي. په همدې خاطر موږ تل په دې ټینګار کړی چې دغه د پولې له بلې غاړې مداخله باید پای ته ورسول شي. او دا مسله نن ما د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې هم یاده کړه. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر یوې بلې مهمې موضوع هم خبرې وشوې. په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو د حملو د زیاتوالي په اړه چې په دې وروستیو کې ډېرې اندېښنې زیاتې کړې. ناتو او امریکا وویل د افغان پولیسو او عسکرو له لوري پر بهرنیو عسکرو بریدونه به ناتو له هغه ماموریته راونه ګرځوي چې په افغانستان کې پر مخ وړي. د دې بریدونو په ترڅ کې روان میلادي کال شاوخوا 50 بهرني عسکر وژل شوي. له دې بریدونو سره داسې اندېښنې هم پیدا شوي چې د افغانانو او ناتو ترمنځ به اعتماد له منځه ولاړ شي او د ناتو په غړو هیوادونو کې به د افغانستان د ماموریت ملاتړ کمزورې شي. د ناتو عمومي منشي دا بریدونه خطرناک ګڼي. په دې اړه احمد شیبر رپورټ لري.
د ناتو عمومي منشان رسفوګ راسموسن او د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا په یوې ګډې اعلامیې کې چې پرونی په بروکسل کې خبره کړه وویل د افغان ځواکونو له دننه پر بهرنیو پوځیانو بریدونه به په افغانستان کې د ایسف د ماموریت مخه ونه نیسي. راسموسن دا بریدونه خطرناکه وبلل، خو ژمنه یې وکړه چې جدي چلند به ورسره وشي. د ناتو عمومي منشي ټینګار وکړ چې ناتو به اجازه ورنه کړي چې د یاغیانو هڅې به د ناتو او افغان ځواکونو ترمنځ بې اعتمادي پیدا کړي.
د افغانستان
دښمنان غواړي چې له داخلي بریدونو ګټه پورته کړي او په دې ډول د خلکو اعتبار او اعتماد له منځه یوسي، خو دوی به دې هدف ته ونه رسیږي. موږ دښمنانو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ ستراتیژي بدله کړي او هغه اعتبار او اعتماد چې موږ پیدا کړی دی هغه له منځه یوسي. د راسموسن په باور د افغانستان اکثر خلک په هغو ځایونو کې ژوند کوي چې خوندي دي. د ده په وینا د دښمنانو 80% بریدونه په هغو ځایونو کې کیږي چې د افغانستان 40% خلک هلته ژوند کوي. د امریکا دفاع وزیر هم د ناتو متحدانو ته ډاډ ورکړ چې د افغان ځواکونو له لوري پر بهرنیو عسکرو د بریدونو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه اخیستل شوي دي. داخلي بریدونه د هرې جګړې یو غم لړلې برخه ده چې دښمن غواړي له دې لارې اعتماد او یووالی له منځه یوسي. کومه ازموینه چې د ائتلاف ځواکونه ورسره مخامخ دي داخلي بریدونه نه دي. دا امتحان دا دی چې څرنګه په اخیستمنه توګه دې بریدونو ته ځواب وویل شي. څومره چې افغان ځواکونو ته ډېر نږدې کیږو د دښمن دغه هڅې ورسره شنډېدای شي. د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا زیاته کړه چې هر تکتیک چې دښمن خپل کړی که هغه له چاودیدونکو موادو استفاده وي، داخلي بریدونه وي یا موټر بم وي، ناتو ځواکونه به اجازه ورنه کړي چې دا تکتیکونه به دوی له خپلو ملاتړو افغانانو لرې کړي او بیا هم په افغانستان کې دوی له خپلې لارې راوګرځوي.
له هیویلند دمه وروسته او رچ ناتو د امنیتي مسولیتونو د لیک د بهیر په ترڅ کې پروند کونل مرکز په ګډون د څلور ولسوالیو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړی.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د امنیتي مسولیتونو د لیګ د بهیر په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د دفاع کورنیو چارو او د یو شمېر نورو وزارتونو استادو ګډون کړی. په دې مراسمو کې امنیتي چارواکو ډاډ څرګند کړ چې کله چې امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي دوی به د دې جوګوي چې په سیمه کې امنیت مضبوط ټینګ کړي یا مضبوط کړي. په دې اړه نور حال کونړ د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري پر راپور کې
له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي قواو ته د واکس پارولو مراسم د فوزي موزیک په وهلو د افغانستان د بیرغ په پورته کولو او د امریکا بیرغ په کوزولو پیل شول. کونړ کې د نورګل څوکۍ نارنګ ولسوالۍ او مرکز اسداباد د امنیتي مسولیت چاري په داسې حال کې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي چې له تیرو 15 میاشتو څخه د کونړ سرحدي ولسوالۍ د پاکستان د فوز د راکټي بریدونو لاندې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي موین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان وویل دوی په دې خوښتي چې د خپل هیواد د ساتنې مسولیت په خپل غاړه اخلي او افغان ځواکونه اوس د دې توان لري چې د افغانستان له ارضی تمامیت څخه دفاع وکړي.
او دا ورځ د خدای په ټول افغانستان او د کونړ په ټول واده کې پراخه ولري او موږ ته توفیق دې راکړي چې وتوانېږو لکه څنګه مو چې په دغه 15 کلن تاریخ کې د خپل ملک، د خپل وطن او د خپل خلکو د سوکالۍ لپاره زحمت ایستلی، کار هم کړی، قرباني هم کړې ده او تاریخ هم ژوندی ساتلی ده. پراتونکي کې هم دا وساتو.
هغه ویل له کونړ څخه وړاندې د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي چې ورسره امنیت ښه شوی دی. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیل ډګر جنرال محمد اکرم وویل ولسونه باید د افغان ځواکونو ملا وتړي سو دوی په ډاډه زړه امنیت تامین کړي او د برید کوونکو بریدونه په شا وتمبوي. هغه وویل که څه هم چې افغان ځواکونه د وسلو او وسیلو په لحاظ کمزوري دي خو هڅه کوي چې دوی ته هر ډول امکانات برابر کړي سو د بهرنیو ځواکونو له مرستې پرته د خپلو خلکو او هیواد ساتنه وکړي.
اردو لږ وخت کې خپل ټول تكتیکی فعالیتونه اپراتیفی فعالیتونه موافقانه مختبیعی د اردو او په مجموع کې د امنیتی قواو د داده زمین چې د ملت او د افغانستان د خاورې د تمامیت او د ازادي دادمن زمین دی دا به په هر ډول سره چې کیږي په هر قیامت سره چې کیږي دا به تکمیلیږي هر صلات چې ضرورت یې هر صلات چې نیازمندی یې هغه به د هر منبع څخه چې ممکن یې اکمالیږي
د کونړ والی فضل الله وحیدی وای ولسونو پوخه هم د افغان ځواکونو پوره ملاتړ کړي او اوس هم دې ته چمتو دي چې د خپل خاورې سرحدونو او خلکو دفاع وکړي
د ورګانونو نه د زړه کومې مننه کوم د دې د شجاعت د میړانه چې دغه مسولیت په غاړه واخیست او دغه کوم افتخار چې نن دوی په لاس راوړی دی دا افتخار یوازې د اردو نه دی د پولیسو نه دی دا زموږ د ټولو افتخار دی د قوم افتخار دی د ولس افتخار دی ځکه دغه ډاډ دوی ته ولس ورکړی دی او ولس ورسره همغږی دی او ولس ورسره ملګری دی
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل امنیت د قومونو په یووالي د افغان ځواکونو په پیاوړتیا او د مرورو افغانانو په پخلاینه ټینګیدای شي او باید چې افغان دولت دغو چارو ته پوره پام وکړي
کنړ کې څومره قومونه اوسېږي باید په واحده قومندۍ منطقوي او لسانی او جبنی تعصباتو نه ډډه وکړي او وحدت تامین کی او ثقيله صلاح ورکړی شوی چې د دې تخپل دفاع کړی شوی چې اوس ناراض دي ځکه داغه د خپل حقوق نه محروم دي باید هغه ته حقوق ورکړی شي روغه جوړه سوله وکړي او داغه سوله دایمي وي او هر حقدار ته خپل حق وسپارل شي
کونړ یو سرحدي او غرنۍ ولایت دی چې ډیری وختونه پکې د دولت د پلوي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتي کیږي او دا به وروسته څرګند شي چې په دغو څلورو اداري واحدونو کې د مسولیتونو د انتقال نه پس به امنیتی حالات د وسلوالو طالبانو او که د دولت په ګټه وڅرخي روح الله انوري د ازادي رادیو کونړ
افغان امنیتی ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد او د افغان پولیسو او ملي اردو د عسکرو د پیاوړي کېدو د هڅو په ترڅ کې پرون د کابل په قرغی سیمه کې د برېټانیا په مرسته د ملي اردو د افسرانو د اکاډمۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه مخکې له دې چې په دې اړه مفصل راپور درواورو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو د فارن پالیسی خبرونه له طالبانو سره د خبرو پر التیا یو تحلیلي مقاله خبره کړې ده خبرونه وایي امریکا او متحدین په افغانستان کې یوازې یو انتخاب لري او هغه دا چې په یو اړخیز ډول خپل عسکر وباسي او د خپل نفوذ وسیله له لاسه ورکړي او یا له طالبانو سره خبرې وکړي او په بدل کې یو څه ترلاسه کړي خبرونه لیکي دوی باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د خبرو او ډیالوګ لپاره زمینه برابره کړي او د دې لپاره باید خپل نفوذ وکاروي سره له دې چې موجود حالت د بدبینۍ څخه ډک دی خو د افغانستان اوسنی وضعیت د شي انتقاضا کوي د څیړونکو په باور ائتلافي ځواکونه او طالبان له پټه په درېدلي حالت سره مخامخ دي چې دا یو ځورونکی حالت دی د فارن پالیسۍ په وینا هیڅ لوری بشپړ بری ته د رسیدو باور نه لري یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې وسلوال طالبان خبرو ته لیواله نه دي ځکه له یوې خوا نړیوال ځواکونه له افغانستان نه د وتلو په حال کې دي او له بلې خوا دوی ورځ تر بلې ځان پیاوړی احساسوي خو د فارن پالیسۍ خپرونې د دې مقالې د لیکوال په باور وسلوال طالبان سره ویشل شوي او له جګړې څخه ستړي شوي هم دي د طالبانو زیات مشران د ډیرو افراطي طالبانو د رامخکې کېدو څخه ویره لري او د سیاسي او نړیوال شناخت پیدا کولو په لټه کې دي د خبرونې په لیکنه حتی مولا محمد عمر اخوند په اګوست کې یو اعلامیه کې ویلي و چې د قدرت د انحصار هڅې نه کوي داسې ویناوي او اعلامیې د وسلوالو طالبانو په سیاست کې یو مهم بدلون څرګندوي خو د دې ثابتول ګران دي چې دا خبرې د وسلوالو طالبانو د رښتینی موقف څرګندوي دي که غیر واقعي خبرې دي بل امریکایي خبرونه ستراتفورد کمنټری په افغانستان کې د روسي محدود انتخاب تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې ده خبرونه د روسي په مشرۍ د ډلیز امنیت د تړون د عمومي مشر په حواله لیکلي چې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته دا تړون افغانستان ته د 1300 قواو د استولو پر څرنګوالي غور کوي خبرونه وای سره د دې چې د دې تړون زیات غړي د افغانستان گاونډي هیوادونه دی او له افغانستان سره زیاته علاقه مند لري. خو په خوانې او ترخو تجربه ته وکتل شي نو په مستقیم ډول په افغانستان کې مداخله بډیره ګرانه تمام شي. د خبرونه زیاتوي د افغانستان د اشغال یادونه لا تازه دي. نو په دې هیواد کې هر ډول مستقیمه پوځي مداخله به په روسیه کې دیننه حمله مقاومت سره مخامخ شي. نو له دې عمل کرملین باید خوشحال وي او امریکا پریږدي چې په یوازې توپ د افغانستان د امنیت تامین مسؤلیت واخلي. د خبرونې په وینا روسیه په دې برخه کې د لوجستیکي امکاناتو د برابرولو له لارې له امریکا څخه امتیازات او نغد پیسې ترلاسه کولی شي. د سهار اته بجې او 15 دقیقې دي. د کابل په قرغې سیمه کې د بریتانیا په مرسته د ملي اردو د افسرانو د اکاډمۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوې. د اکاډمۍ د جوړېدو تړون په تېر جولای میاشت کې د ولسمشر کرزي او د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون لخوا په کابل کې لاسلیک شوی و. د دفاع وزارت چارواکي وایي د اکاډمۍ جوړېدل به د هېواد د ملي اردو له مسلکي کېدو سره مرسته وکړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د ملي اردو د افسرانو د اکاډمۍ په جوړولو سره به د ملي اردو د رهبرۍ او مسلک ستونزې تر ډیره هواري شي او له دې سره به مرسته وکړي چې افغانستان خپل اردو په نړیوالو معیارونو برابر کړي. د دفاع وزارت لوی درستی جنرال شیر محمد کریمی چې د چهارشنبه په ورځ د دغه اکاډمۍ د کار د پیلېدو په غونډه کې خبرې کولې وویل هر کال به له دغه اکاډمۍ څخه شاوخوا 1.5 کسان فارغېږي. جنرال کریمی وویل د ملي اردو د افسرانو د اکاډمۍ ته به هغه محصلین جذبېږي چې په ملکی پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړي وي.
دلته به مونږ هغه څوک نیسو چې لوړ تحصیلات ولري او ارزو لري هیله لري چې د ملي اردو په چوکاټ کې متوکی. دلته به دوی ډیره جدي عسکري تعلیم و تربیه مختبیای دا تعلیم و تربیه به په مغه روحیه وی لکه د انګلستان د سنت هرس پونتون په مغه نصاب تعلیمی سره به مختزی. آینده اردو به د اردووی چغبا د نړیوال اردوګانو سره سیالی کوي.
د ملي اردو افسرانو د اکاډمۍ د جوړولو تړون د روان میلادي کال د جولای په 19 نیټه په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون ترمنځ لاسلیک شو. د دغه اکاډمۍ په جوړېدو باندې 20 میلیون ډالر لګښت راځي چې د بریتانیا، استرالیا، ډنمارک، ناروې او نیوزیلند هیوادونو لخوا ورکول کیږي. د اکاډمۍ قومندان جنرال امین الله کریم وایي چې د راتلونکي میلادي کال په سپتمبر میاشت کې به دغه اکاډمۍ د لومړۍ دورې لپاره محصلین جذب کړي او تر هغه وخت به د جوړېدو چارې هم بشپړې شي. نوموړي وویل چې د دغه اکاډمۍ روزونکي به تر ډیره افغانان وي او ټاکل شوی چې 122 بهرني استادان هم ورته راشي. په افغانستان کې میشته صف ځواکونه هم د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د دغه اکاډمۍ جوړول یو ګټور ګام بولي. د دغه ځواکونو مرستیال قومندان جنرال برتشا وویل بهرني ځواکونه به د اړتیا په وخت کې د دې اکاډمۍ د سلاکارانو دنده پر مخ بیایي. دایوای مهمه ده چې معلومه کړو هر کله چې دغه اکاډمۍ د افسرانو د روزنې په برخه کې خپل فعالیت پیلوي نو مشري او رهبری به د افغان ملي ځواکونو لخوا کیږي. ائتلافي ځواکونه به په دغه اکاډمۍ کې د څارونکو او سلاکارانو رول پر مخ بیایي. محصلین به په شفافه توګه جذب او انتخابیږي. دا زموږ د ژمنو یو ښکارا نښه ده چې له افغانستان سره درېږو او له پرمختګ سره یې قوي مرسته کوو. چارواکي وایي له دې وړاندې د ملي اردو پوځي اکاډمۍ هم د افغان ځواکونو په مسلکي توب کې ښه رول لوبولی. خو له اوسنۍ اکاډمۍ سره یې توپیر دا دی چې پخوانۍ اکاډمۍ د 12 ټولګیو فارغین نیسي او نوې اکاډمۍ بیا یوازې د 14 ټولګیو فارغین جذبوي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چه افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها متوازنه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در موج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری به آزادی رادیو نواوری.
ازادي راډیو او ری خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې کیږي. وړاندې اوري چې یو شمېر دینی عالمانو په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې له اسلامي شریعت څخه د خلکو ناخبري په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتوالي یو لامل ګڼل کیږي. وبخې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد څخه باندې 50% خلک د ژور خفګان رواني ستونزې لري، او دغه راز یوه ځوان افغان سندرغاړی هم درپیژنو چې د رپ د موسیقي په سبک سندرې بولي. خو اوس به قسیم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزیر وای ناتو د افغان پوز د تجهیز لپاره خپل پخوانی ژمنه ایوار بیا تکرار کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنرال جوزف ډانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه ونوموه. د ترکیه جټ الوتکو روس ترغې د سوریه یو مسافر وړونکو الوتکه د انقره په هوایي ډګر کې کښنسلو ته اړ کړ چې د دې هواد فضای قلمرو ته داخله شوی و. د ایران په اړه یو نوی رپورت څرګندوي چې یو اټومي ایران به د منځني ختیځ سیاسي بڼه بدله کړي. هلته به ثبات ګډوډ سي، تروریستي هڅې به ډېرې سي او شخړې به زیاتې سي. اروپایي کمیسیون پرون ویل سربیا د ته چمتو نه ده چې له اروپایي ټولنې سره د ځکه دوه خبرې پیل کړي، ځکه چې له کاسوو سره ستونزې لري. او ټاکل شوی د امریکا د جمهور غوښتونکو لخوا د جمهور رئیس د مرستیالي څوکۍ ته کاندید پاول راین له خپل رقیب د دیموکرات ګوند له کاندید مرستیال ولسمشر جو بایدن سره نن د ورځې په روسي کې ټلویزیونی مناظرې ته تیار سي.
ازادي رادیو اوري. یو شمېر دینی عالمانو په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې له اسلامي شریعت څخه د خلکو ناخبري په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتوالي یو لامل ګڼل کیږي. دغه غونډه له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د خلکو د عامه پوهاوي د زیاتولو په هدف جوړه شوې وه. په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په ګډون مدني ټولنو په افغانستان کې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. محمد وای سمیم پر راپور لري.
یو شمیر دینی عالمان وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې د مناسبو کړنلارو نه انتخاب په هیواد کې د دغه پدیدې د زیاتوالي لامل شوی. دوی د اسلامي شریعت له قوانینو څخه د ځینو خلکو ناخبري په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو یو مهم علت وباله. د افغانستان د شیعه علماو شورا غړي عبدالقیوم سجادي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر په جوړه شوې غونډه کې وویل چې خلک باید د اسلام له نظره د ښځو په حقونو پوه کړی شي.
الحمدلله زیات خلک مسلمانان دي، خو دا باید ومنو چې د اسلامي شریعت او اسلامي قانون په اړه ژوره پوهاوی نسته. باید ومنو چې زموږ دینداري داسې دینداري ده چې اوس هم د بشپړ پوهاوي او دقیق تحلیل له نشتوالي څخه کړیږي. نو له دې امله په هغه ټولنه کې چې د ښځې ځای او د ښځې د موقف په اړه پوهاوی نه وي، طبعا په دغه ډول ټولنه کې به موږ د بېلابېلو تکلیفو سره مخ یو.
دغه غونډه په کابل کې د یو شمېر حکومتي چارواکو او ځینې علماو په ګډون د ښځو چارو او حج او اوقافو وزارتونو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر وشوه. په دې غونډه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د ولسمشر حامد کرزي پیغام هم ولوستل شو. د ولسمشر په دغه پیغام کې له دیني علماو څخه غوښتل شوی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې هڅه وکړي. همدارنګه په دغه پیغام کې په هیواد کې د ښځو د ټولو حقونو په تضمینولو ژمنه شوې. دغه څرګندونې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه کمیسیون د معلوماتو لمخې په وروستیو شپږ میاشتو کې په بیلابیلو ولایتونو کې پر ښځو باندې د قتل او جنسي تیریو سل قضیې ثبت شوې دي. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې دینی عالمان کولای شي اسلامي ارزښتونه او د شریعت احکام د خلکو لخوا له جوړو شوو ناوړه رواجونو څخه بیل کړي. هغوی له دیني علماو څخه د عوامو ذهنونو د روښانه کولو او د خلکو په منځ کې د نرم چلند فرهنګ پر رواجولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، هغه عوامل په ګوته کړل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي سبب کیږي.
دلیلونه او انګیزې لکه د ناوړو دودونو حاکمیت، د سواد او پوهاوي سطحې ټیټوالی، اقتصادي فقر او فرهنګي محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه دي.
میرمن غزنفر زیاته کړه چې په ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د بندولو د عالی کمیسون ولایتي څنګه رامنځته کول د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع له قانون څخه د پوهاوی پروګرامونو ترسره کول هغه ګامونه دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په خاطر د دغه وزارت له خوا ترسره شوې دي. خو د خزو د چارو او نورو ادارو له خوا د دغه اقداماتو خبره په داسې حال کې کیږي چې ځینې کتونکي وایي اکثره دغه هڅې یوازې په ښاري سیمو کې متمرکزې دي.
و امرځل چې یو شمیر دینی عالمانو په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې له اسلامي شریعت څخه د خلکو ناخبري په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتوالي یو لامل ګڼل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي د هیواد څه باندې 50% خلک د ژور خفګان رواني ستونزه لري. دا خبره د دې وزارت مرستیالې ډاکټر ناجیه طارق پرون په کابل کې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وکړه. کارپوهان وایي په افغانستان کې د ژور خفګان درملنې ته موجوده تدابیر کافي نه دي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د نارینه په نسبت ښځې دوه برابره د ژور خفګان له رواني ستونزو رنځیږي. د دې وزارت مرستیالې ناجیه طارق وویل د افغانستان ښځې له ټولنیزو ناخوالو، کورني تاوتریخوالو او فشارونو څخه ژر اغېزمنې کیږي او همدا لامل دی چې له نارینه څخه مخکې په دې رواني ستونزو اخته کیږي. ناجیه طارق په مجموع کې د ژور خفګان د رواني ستونزو لاملونه داسې بیان کړل.
نتایج تحقیقات در افغانستان نشان می دهد که اعراض و علائم افسردگی در میان مردم خیلی بلند است.
په افغانستان که ده تیرن و نتیجه خیلی چه ده مایوسه یا خبگان نخی په خلکو که زیادی دی. خدا په دی منانه ده چه گواه که ده افغانستان طول خلک په دی ستون زیخته دی. ده دی لاملونه بیکاری، بیوزلی، کورنش خری، جنگونه، مهاجرتونه او ده جون نوار شرایط دی. موږ ورته تدابیر لرو خو کافی نه دي او هڅې روانې دي چې دا تدابیر لا پراخ شي.
ناجیه طارق وویل د عامې روغتیا وزارت د دې ستونزې د مخنیوي لپاره 15 کلنه ستراتیژي ترتیب کړې چې اوس مهال د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د پلي کېدو په حال کې ده او ښې نتیجې ځنې ترلاسه کړې دي. دی وویل د یادې ستراتیژۍ د پلي کېدو په نتیجه کې به د رواني خدماتو پوښښ 15% ته ورسیږي. خلدې هڅو سره سره د رواني روغتیا ډاکټران او متخصصین وایي چې په هیواد کې رواني ستونزې مخ په زیاتېدو ده او شته فني او تخنیکی تدابیر ورته کافی نه دي. ډاکټر سید نجیب الله جاوید آزادی رادیو ته وویل
تکلیف رواني مشکلات یې زمونږ ټول مردم است. از خدمات په خاطر او معدود برې شکایت نه کوي.
دا ستونزې ده چې ډیر خلک لري او سني روغتیاي خدمات ورته کافی نه دي. په کار د چله دې برخه سره زیاتې مرستې وشي، ځانګړي روغتونونه ورته جوړ شي او مسلکی پرسونل او ډاکټران ورته وروزل شي او کدا سی ونه شي دا ستونزه به نور هم زیاته شي.
د عامې روغتیا وزارت وای په دې حق لا یو نړیواله سروې خی چې په نړۍ کې سبا د 3.5 میلیونه خلک له رواني ستونزو کړيږي. همدارنګه کومه سروې چې د نړۍ په 1200 هیوادونو کې تر سره شوی وای چې په هر 3 تنو کې یو د ژور خپګان رواني ستونزه لري. له افغان حکومت سره په دې برخه کې اروپایي ټولنه او د روغتیا نړیوال سازمان مرستې کوي، خو د عامې روغتیا وزارت هیله ښیي چې دا مرستې د زیاتې شي.
مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد څه باندې 50% خلک د ژور خفګان رواني ستونزه لري. په تېره بیا دا ستونزه په ښځو کې ډېره زیاته ده. خو اوس د یوې افغان نجلۍ حال درکو چې په افغانستان کې د رپ موسیقي په سبک سندرې بولي. دا ځوانه سندرغاړي څوک ده او له کله یې دغې موسیقي ته مخه کړې؟ د دې پوښتنې ځواب د فرح هیواد په راپور کې اوري.
زما کیسه ته غوږ ونیسی، زما د غمونو او دردونو خبرې واوري. دا د یوې ځوانې سندرغاړي د رب د سندرې د پیل ټکی دی چې په کابل کې د سټیج پر سر وکړې. سوزان فیروز لومړنۍ افغان نجلۍ ده چې د رب یا وینا سندرې وایي. دغه درویش کلنې نجلۍ په خپل هیواد کې د رب لومړنۍ سندرې په ویلو سره تاریخ جوړ کړ، په داسې یو هیواد کې چې لا تر اوسه ښځې د خپل لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي. د سوزان ځینو خپلوانو له وړاندې پر هغې انتقاد کړی دی چې دغه هنر ته ادامه ورنه کړي، خو سوزان په دې لاره کې ټینګ عزم لري. دا وایي درب د موسیقي لاره کولای سي چې خپل احساسات په ښه توګه بیان کړي، د ښځو ژغ خلکو ته ورسوي او د ښځو محرومیتونه په ډاګه کړي. سوزان پنوی ملسیزه کې د کورنۍ جګړې او د طالبانو د حاکمیت پر وخت په ایران کې وه. هغه 15 کاله په ایران کې تیر کړل او وروسته پاکستان ته مهاجر شوه. د سوزان پر اپسندورو کې د هیواد لپاره د سولې هیلې نغښتې دي. د هغې په سندرو کې د مهاجرت د وختونو ناخوالی لورایې ښکاري. دا په خپله یوه سندره کې په ایران کې د خپل وړکتوب وختونه بیانوي چې ایرانیان په افغانانو څه کنیا کوي. سوزان وایي ایرانیان افغانانو ته په ټیټه سترګه ګوري او کثیف افغانان یې بولي. افغان ماشومان چې نانوایي ته ځي نو د لیکې په آخر کې درېږي. سوزان او کال وړاندې له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته ستنه شوه. دا په خپلو سندرو کې وایي افغانانو خپل هیواد مه پرېږدئ، هغه کسان چې له هیواد څخه وځي نو هلته به د یوې ګولې ډوډۍ لپاره هر ډول ناخوالې ګالي. سوزان څو ورځې وړاندې په کابل کې د موسیقۍ په یوه درې ورځني فستیوال کې د رب د سندرو هنر وځلاوه. د افغانستان په محافظه کار ټولنې کې هغې د فستیوال په لومړۍ ورځ یوازې ښځینه حاضرینو ته سندرې وویلې او وروستۍ دوې ورځې یې اورېدونکي نارینه وو. د سوزان اکا نه غواړي چې نوموړی خپل هنر ته ادامه ورکړي. له همدې امله یې د سوزان له کورنۍ سره اړیکې قطع کړي دي. خو د سوزان پلار چې پخوا یې په یوې دولتي ادارې کې کار کاوه اوس یې خپله وظیفه پرې ایښې ده. د سوزان د سیکرټر او ساتونکي په توګه کار کوي. سوزان په خپل هنري ژوند کې د خپل مور او پلار له ملاتړ څخه خوشحاله ده. دا وایي چې د هغوی ملاتړ به دا غښتلی کړي څو په خپل هیواد کې د ستونزو پر خلاف پیاوړې مبارزه وکړي. سوزان په لوړ آواز وویل موږ پر ښځو او کوچنیانو د ظلم ختمېدل غواړو.
د سوزان فیروز ځوان افغان سندرغاړي په باب مطلب وو. دغه ځوان سندرغاړي په افغانستان کې د رپ په سبک موسیقي ته مخه کړې او په دې سبک سندرې وایي. نور د راپورونو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو. ستاسو د ورکشو اذانو د لټ پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د تا بهیر کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. د دې به هم د تاسې ورک شوی عزیزان او دوستانو ته دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشبي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشبي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږي دغه تلیفوني پیغام لطفاً لاندې ووایي. په خپل پیغام کې اول د هر چا نوم واخلئ چې لټوي، ورپسې خپل نوم واخلئ او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. نو ګرانو دوستانو، راځي چې دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام یو ځای سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. ګرانو اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زکاسی ته خبر درکوم چې مولا محمد عمر اخونزاده د عبدالباقی اخونزاده فرضی د دوجو او شیدم کوي د درې کال کیږي له سیستاني زخه اسپرسوي ده یو کوشنۍ اله کومر سره ده چې دا ورکته مشه نه د مرګ نه د ژوند درک معلوم ده کچیر په یو پټاو یا په دغه کې له ما بین خللې له سره په پم ده قوم چې د خبر راکې قبل چا دې د هم خبر راکې د ازادي رادیو لاره د ازادي رادیو د خدغه خدمت غواړم چې دې کې معلومات وشي.
زمانو عمران زمون یو ورور شوی دی چې لږ کال کېږي نوم یې پتنګ دی او د پلار نوم یې حاجی ناظر دی. که چاته دې معلومات دي مونږ سره دې په دې اړیکه تماس ونیسي 0500 350 او بلش میرا 0500 3950.
میں فیض ولی د هلمند د ہلایت او د بلش کول سوالیه څخه ټلیفون کوم چې ما اخلي د ملک فنامه د لسکال په مده کې کور خپل د کور فنامه درکاسو دي د ناوجن زیږي د غلام خیر اکا په کې مفید دي د خپل د موټر فرست کال په مده کې نظر کاسو دي.
زمولی عبدالغفار د مزار شریف د شهر او سیدونکو د شهرت د بتلی اوس پیالن په هلمند ولایت بریش کې استوګنه لرم. زموږ یو دوست یا په نامه د جانان زموږ دوستي ورسره کړې وه د انقلاب ته معباد زموږ ته نادره کدي زموږ خورلنه چې موږ ورواده کړی ده د امینو په خبر د کاري په نامه ده. زمولی عبدالغفار د ملا اسماعیل وراره دا خبره کومه چې دا اخش نوم یې اسحاق دی د میړون نوم یې جانان دی. زموږ ته نادرک دي که چاته معلومات وي یا دی زموږ دغه اروي په دغه ټلیفونو لمبرو دي زموږ سره په تماس 0001 0001 1500 1500. بلش نرده 0001 0001 1500. بلش نرده 0001 0001 1500. یه واره بیا تکراره وما داش میریدی 0001 1500. یو سلوش پر گیرش بلش نرده 0001 1500.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه د دلی ولسوالۍ سره خبر کوم. زموږ د یو امازي یا کوم شل سره به کیږي د محمد ولی په نامه د اغران د ولسوالۍ دی نه درک شوی د ماما د کور څخه د پلار مې الله تعالی کړه دی د خپل نوم محمد ولی دی د ماما زینه کیبله امکه کیا ته پاتې په سلام باندې ما سره اړیکه ونیسي 0 8 8 3 9 3. السلام علیکم، محمد ولی په نامه دا نفر ورک دی د تور اکاسری د باغران ولسوالۍ. السلام علیکم.
بلو سلام علیکم مانم زیدلا به کندار ولایت به شاولی پور دولس ولی تخم زنگ زولی ما اور را دی حکومت لا پناما هدایو خانتی لا درک سعودی سوال نه سیدل سلام عمر لري ار مسلمان ور دک سارا معلوماتی ماته بتا شهر زنگ وهی سپر اوا نا دعا یو اوا در سلور سلور ات شمرا جل جا چترارو سپر اوا نا دعا یو و در سلور سلور ات ډیره مننه دا غږی راځي او هله کوم چې خامخا د خبر کې زمایله
یو سپلا خبرو کوم ما یو خره ورکړی دي چې نن یې ان ملادي سلور کال کې دي چې عمر په کراچی د شهر کې اتو دي نو کار چا ته معلومات دي پر دا شمیره د زنګ راو وي سپر ایویا واچا شپږتنځوس اته سال شپږوي ورش مرایم د سپر درل تاسو ورل درویش سپر نه اته سو اته اچیا
موږ یو رښتیا حاجی ورکته په نامه بیت الله جان چې تاسو د دې اړتیا وی راته دی په خاو مر سړای نه چې په درش مار څنګه وای دوا سو دوا اته سره یو کین دوست او سو سلو شپته
نوم مې محمد یاسین د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی ولدی میر سیف خان د نیکه نوم میران ما یو ورور دی د تور په نوم چې په توایر مشهور دی د درې کاله کېږي چې راڅخه بېدرکه شوی دی په کور کې ټول دته په انتظار دي نو چا ما ته پیدا کړ نو مې هیله کېږي چې زما په زما شمېره ته زنګ وایي دما دې ټلیفون شمیره دا سپر سپر وسو دوا 5095 شمیره دل بیا تکر روم سپر وسو دوا 5095
زرا دل جبار یعنی ما حواله د بډی کوټې ځانې ته حافظه زاد احمد در کوم ولنګ یو ورکشو انجوال دے پا نامو دا محمد اسلام باندی که هر پیدا کرو منتبی پیدا شو مارا باندی کلی تنی کی فروایا شکالا سنهایا دوایا فروایا شکالا سنهایا دوایا
سلام علیکم زمیر احمد کندیار ولایت تدریم میں سخبیر کو مضمور برور سلطان محمد نمیج مصرف محجم سایدا سلطان کی شہران بکلی لی دی مثلا درا کړی هله کوټه ټول تنواله څخه معلومات راکړي چې احمد سلیم احمد زوی دی کنده سره ته دوی کړی او فدارت ټلیفون چې لمبا دي مو څه زنګ وي څه په واتساپ دوی چې فلوځي څنګه څنګه ټلیفون چې ماره ورګا چې کړه څه په واتساپ دوی چې فلوځي څنګه څنګه
السلام علیکم زال الفاشا پاشا د کاپشا ولې د مشالې د جاله خېل کې دی چې دوی خبرې کوو نو یو ورځ میری د امیر محمد زوی ته پنځه شل کال کېږي د هندستان سویران ته تللی دی نو ډېر کال کېږي چې خاطو کوم کور سره نه لري نو موږ ټول ورته زه په کیو چې دی چېره دی که چېرته دغه زمونږ غږ اوري نو یا نور چې زما چې د پاکستان مې راغلی دی وکړي په دې شي مې لري موږ سره اړیکې ونیسي او دولس څلور اوس نه بیا دې کاروم صفر او دولس څلور او صفر نه نو شیرینې دې پنځه لکه وو اجازه لري چې هر زه پاک معلوماتو کې علی شیرینی واخلی وسلام آزادی راځي نه ډیر
سلام علیکم زمانو فرام ما دې کین بوله نور سوالی څه خبر کوم زما یو ورور دی نن نور محمد دی دا ډیر لږ کال کې چې ورخ دی نمبر شو څه پر و نمبر به درته وایم څه پر و څه پر څه پر بیا څه
څه په مې بیا څه پر راځه
څه پر و بیا څه پر یا د ملاته یا شپار یا وو وو دا یا څه پر درې نو جان احمد مثلی ته دا شماره ته با زنګو دیر غوړی زما یې کری دی یو لک هر څه په پیدا کې یو لک نام دی
السلام علیکم زادی سید رحمان دی پکې ولې دی رحمان دی
زما یو ورور د اسد الله په نوم باندې تقریبا 4-5 کاله کېږي مخکې ورته باندې ګره کړلې بیا کم وخت کېږي تقریبا 2 ورځې مخکې چا د وردګو ولایت نه کوم زنګ ویلی دی ازادي راډیو ته چې هغه د مکس سره ده کله زما غږ هغه اوري هر څه کې اوري د دې شمېره د مکس سره اړیکه ونی شي شپږ اووه سوه نه وي 2-3 او بله شمېره ده شپږ اووه سوه نه وي 1-10-1-10 ډېره مېره باندېږي.
الو السلام علیکم، زه ولی جان د بدغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د جیکا د اڅکزو د کلي څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی په نامه نبی جان په قوم اڅکزی په عمر سلن چې دا 4 کاله کېږي د کندهار په سیمه نه درکته ویلي څوک د نبی جان په اړه معلومات لري او یا د خپله زما دا خبرې په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي 0-5-0-4-4-0-8-9 نمبر یوارې بیا تکرارو 0-5-0-4-0-8-9 وسلام.
د ورکشو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ، د چهارشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د پنځشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې تاسو هم کوم ورکشو عزیز پیدا شئ.
السلام علیکم، زما نوم بدلہ د کندهار ولایت شولی کوټ ولسوالۍ زخم څنګه تول دي. زما وراره د حکومت لا په نامه چې د 4-5 کال عمر لري دا یو کال کېږي چې نظر کڅه ودی. هر مسلمان ورور ته په اړه معلومات ماته چې بدا شمېره زنګ وهي. ما د ټلیفون شمېره ده 0-9-2-1-3-4-4-8 شمېره یو ځل بیا تکرار کوم 0-1-2-1-3-4-4-8 ډیره مننه راځه ډیر ډیرو سلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه محمد الله د غزنی ولایت د واغزی ولسوالۍ د کلي اوسیدونکی یم. زما یو ورور په نامه چې سید محمد نومېږي اسادي تکلیف لري، بیا 2 کاله کېږي چې لمونږ شینه دار کڅوه ده طالب رقمه سړی دی د سید ګل حسن زوی ده. هر مسلمان ورور ته جدي په اړه معلومات یا ایم لیدل وی یا و سره وی موږ ته په دې شمیره زنګ وی 0-3-2-9-4-4 مړای زل بیا 0-3-2-9-4-4 په دې شمیره دې موږ سره تماس ونیسی. و سلام.
الو السلام علیکم، درزیره ز کارګونته ټول سلامونه وړاندې کوم. محمد نور خبر کوم د کابل څخه نه موږ څنګه مشه کاشل نه درک دي زموږ څخه نه درک زموږ دې څخه نه درک یو د پولیس معلومات نه لرو. دا پلانونه ملانه تر محمد اخوان د نکنم د درمان کاکفل نمونه دي عبد الوهاب بوجان امیر جان لالای دغه نمونه دي نورس معلومات نه لرو. المنه ولایت شنګن ولسوالی کې دي سر د ولسوالی معلومات څه نه د کلی معلومات رسنه د کوم معلومات یې په کوم کې شي په کوم کلی کې اوسېږي لکه چیر نور دوستانه وري خپل وري نو کړي شماره د موږ سره ټلیفون وکړي
0-15-1-9-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-
قندوز ولایت غلام باجی نمی دونم قندوز ولایت دیمای اورور رکس وای تقریبا غلام نبی پنون تقریبا 50 کال کیز مخ کی مازیګر په خبرونه تاسو خبرونه کی مازیګر یو کس د چاریکار نه پروانه زنګ والی ویلې چې په دغه 500 کالو سره په عمر باندې ما سره ستفیلن او موږ ورته وست ما سره ساو ما ته د سپدې شماره زنګ وای شماره نمبر ما سره نه سم کی خطا سونو سبب تاسو ان شاء الله او د ما نمبر باندې بیا ما ته حوال راکې چې پر وسه واته کی 15 پیته دراته واویا او چې پر وسه واته کی 15 پیته دراته واویا په دې نمبر باندې سبا ما ته نه خبره سوال راکې.
السلام علیکم، زه مسلمه ده کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما یو ورور په نام د ترالی سره د ترالیان د لاکین زوی چې د ډېر وخت کې چې خپل د کور سره نظاره کړي موږ یا کاګانو در په طرف کړي دی او کور په بل کور باندې او مینا یې مرا ولاړه سره د بل میړه کوي که هر مسلمان ورور د ترالی په حق له د لاکین زوی ترالی په حق له هر څوک معلومات مسلمان ورور ولري د خدای د پاره د قرآن د پاره جماعت پر دغه تلیفون شمیره باندې معلومات راکړي که هر مسلمان ورور لیدلی یا په مرګ خبر یا په ژوند خبر یا دوی په خپله دا اعلان اوري ماته چې معلومات راکړي او د تلیفون شمیره نه سم بښنه غواړم د تلیفون شمیره نه سم تکرارولی ازادي راډیو ته دې زنګ راوړي د ازادي راډیو کارکوونکي چې مهرباني وکړي ماته چې معلومات راکړي
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکو شو ځانند پروګرام وخت هم دومره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پر...